31 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخستان نه بجیش بیزه سفیول استان اگزایم و ده آزادی را روی دغه پروگرام تخراغ لاستویم پایل پخبرونو کو نن ده سپتمبر یو اجتمه ده سولی نریوال ورز و ده ورز لل نولسو یو اتیم کال رئیسین منزل کیگی ده سولی ده نریوال ورز ده سگنه شعار ده سولی ده کلتور وده ده چه ده تعلیم للاری په ذهنونو کی ده سولی په پالنی ټینګار لدی یو شمیر افغانان وای که څام اوس په افغانستان کې نسبی امن ده خود روان وضعیت لکبل اندیښمن دي دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د طالبانو یوې مخالفو وسلوالې ډلې آزادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی. د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خبر کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالي سیمه کې چې د کابل په یولسمه حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی. د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنګ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پیښې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پیښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسیدونکي وو. په پاکستان سربیره افغانستان کې هم د پولیو پیښې ثبت شوي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غذا کې هم د پولیو مثبتې پیښې راپور شوي. او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایي برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر ودرشو ته رسېدلی. په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې شپاړس کسان یې پکې وژلي. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قومندان احمد محمود وهابي وژل شوی. مخکې په دې برید کې د احمد اخیل په نوم د یو بل جګپوړي قومندان وژنه هم تایید شوې وه. د حزب الله په خبره چې وهابي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیات تو مشری په غاړه درلوده. خبرونه موارد ورزود پروگرام د مطالبه معرفي ده. پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایرانی او پاکستانی چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخوانی ډیپلوماتان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟
بیرغ دی، بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي.
د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له یوولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. اسرائیلي ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده. او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي.
بیا مو مخامې
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړو، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. او بیا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کېږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوه غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه یوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استاجو د نه درېدو لکه بل د دغه یوادونو چارواکو توندې نیوکه کړې دي. لمړی پیخه په پاکستان کې شو، چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خبرېدو پر مهال نو پاتېدل، ورسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال لزایا ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناسو. دغې پیښې ګڼ خبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داودزی د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په دا ډېر بدمالمي چې د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دي. ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دام د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. دا غیر لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین مداخلې سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19 د ایران ملي سرود ته نو درېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی بی سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت اصول پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیک اصول سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. کدا سوی په دغه اوریدلې هم ملیکی لدې وړاندې د سپتمبر 14 په پیښور کې د طالبانو د حکومت قونسل پیوغونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
نن د سپتمبر میاشتې 28 د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده د هغه د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دی، هر ساه د مرګ په یارا ده. سولل کناوی، سولل کناوی، سولل کناوی، دړم بهش په موتر ده. سولل کنا ودړم بهش په موتر ده. جنگ د زهر بوی ده، هرساد مرگ بیرادا.
یار محمد پردیس چې اوس افغانستان د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خو لا هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دشدګر په نام پیژنې، امن می د زوی نوم دے، د لور نوم می سندرا دا. سول لکنا وے، سول لکنا وے، سول لکنا وے، دلوم بیش پی موترا دا.
کله بیا دا شیر سندره شي یا زمزمه شي نو د اغیز یو په سوچنده کېږي. نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي:
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته ورسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري:
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمیدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي، او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پانتونی او محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وي، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي، او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio سلر ویش ساته
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورونې د هغه د روحي او جسمی روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکو یې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشی کړي. د بشري حقونو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 12 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 12 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت و
روحی او روغتیایی وضعیت خراب او مخشوش ده. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکو
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 12 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څیړونو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشې کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
له 12 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشی شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان څبی الله مجاهد هم وپوښو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم تور جزئیات یې نه وو ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبان حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسکونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي چې یو شمیر بیرته خوشی شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریټ پترس کې د حزب الله ډلې غونډه پنهخه کړې. د دې بریټ پترس کې د یو شمیر ملکانو د وژلو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلی ځواکونو د پرونی بریټ له عمله د وژل شویو شمیر یو ډیرش تنو تر رسیدلې چې په دوی کې و مېرمن او درې ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریا اتباع هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 12 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي. خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې د هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبريالان بمباد شوو سیمو ته ورسول. د لبنان د روغتیا وزیر العبیات موویل چې د شغورن عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو رایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نشتې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
له خبرونو ور اخوا
کندار کې د سپلایو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې د اوس شپک فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه د وکاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډیر تجارت مدا کړی راو چې څنګه وځي چې د رښتې د سمبالانو د کار دکې
که ته هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نور هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړی چپلکی تولید بیا او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکی تعرفه لوړی کړي.
دا خارج څه کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په وزن مسئله دي. باید خام مواد ارزان سي فري محصول سي او چمپل دي تر په لوړ سي عمومي مشکل به تر په دي تر په چې د چمپل لا ډیر ښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامي دي. هغه سره موږ رقابت نس کولای وجود هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان دي. موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامي کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ چې دلیه په لاس تمامو د دې د راځي دلیه په اتو کې وجود د دې ټول شي چې دی وړه په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګری موجود دی زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي دا غږ سه بیا سي دځي ماشين ته حال ته بیا په ډای کې سره یو ځای کیږي د ډای سره بیا مواد لویږي نو بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې ټیم پرسه نو بیا د چمپان چوریږي د بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نیو کاس کاریګریو او لزر جوړه تقریبا د شپې دوریز موږ چمپلان ته وځو جوړو د چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو د موږ خپل افغانستان ته ولید دي شې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. د چپلکی ډیری پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې واده کړی او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو د صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ش بازار ولرو او زموږ کارخانه لرون کې یو څه حمایت.
په کندهار کې د مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشټونه او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو په اړه څه نه دی ویلي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیرو پلور زیات شوی چې د دوی خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکو وای نه اضافات رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځي او کومو ماشومانو د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلی و.
دا پراټې خو د پکیج چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر نه پاکه ځای باندې پکیج د چری غاړه د چری پرې غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه ځای پر بل غاړه بل ځای خلک ناس دا شروالی والا راځ دا چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرد دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرد خلک به چټل ځای باندې ورته کښینې د جسر ډېر مریضې پیښې ډېر دغه دا بخي چټل ځای دی دغه پراټې چې پکیج و ولا دلته ورځ دوی ما راوړلې سار شاو ته به مې راوړلې نو شایکت سباره مې داستون و معدې ډېر مشکلات پیدا کړل ده دوه درې ورځې ما دجې راوړلې باره مې بېرته سپرې شو سړی دا ځای ناپاک دی دغه ناپاکه ځای پکیج ده پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکي دي وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای په پاره مثلا تاوانې پدې چې یو خبرې ځان کیږي بل د دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخرې تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شان چې پخې نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دی هغه اوس پراټې چې پکښته ځکه دا باید پاکې تر څنګه بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورته کړو ځکه زاړه غوړي چې د انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نوموړي وویل چې دا توان نه لري دوکان په کرایه باندې واخلي خو وایي نظافت ته پام کوي.
دغه ستونزه ستا د ډېره ژوره ستونزه ده چې دا ستونزه ستا خو هغه دپاره موږ د پراتو دغه کرایي اوپوټیشن به موږ ستا پیاوړي کړي دي چې مقصد د دورو څخه وژغوري سي. ښاروالي والا چې راځي موږ دغه ځګي څخه دوی یعنې مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو بل ځای ته ځو داسې نه کوو چې مقصد ښاروالي والا د شریف پکې او موږ هم دلته خپل کار کوو موږ خپل موقعیت چینج کړو مقصد بل ځای ته لاړ شو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي مقصد چې موږ هغه کې دغه خپل کاروبار وکړو یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری پر غاړه یا داسې ځایونه کار کوي هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لباندې د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تصمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سړکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتر ډیر لار وهلې لڅونی ورسته څنګه پیدا شوه، جزئیات په دغه ریپورت کې.
دراین بیو پنوم پښو د ملي پرمحل لیلو سٹون ملي پارک څخه ترې تم شو. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلي ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوسییټډ پرس اژانست وویل،
But I believe truly that he made that trek mostly.
اسما به خزلت لویدلی چې دا سفر د پخپل کړی خپړی سولیدلی دی. سلویخ فیصد وزن کم شوی، د نه خورو لامل یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نو چې غم یې خوري.
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ورپخړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو لا پیغامونو
زما سلامونه او نیک خلې چې تاسو ته کار کوم ته ورسېږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کم مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. دغه نړیواله راستي د افغانستان د ولس لپاره دا چا پیسه د 50% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 50-60% چې پاده سولې هغه د خپل همکارانو تور کوي، او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، در ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې درس مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا غریبانو، یا دوستانو تور کوي، او پاته ولس چې دی ولس دغسې شمه ناستل.
السلام علیکم، ما زده رادیو اردونکو کارکوم ته سلام نانی کی لورانی کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام چوکاټ کې د دینجنو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضا حق ده، فرض پر خلکو باندې باید وي کې. نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه نه خکې چې مکتبونو تلاټ شو یا خپل درسونو تلاټ شو. درسونه وې څوک درس نه وې، دا ولې نو زکه چا ته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولای شي. ټول خلک چې چا پانتونونه ویلې دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لکار کول پکار دي تر سوچ دا خلک مکتبونو تلاټ شو. مکتبونو تزلخه کې دو حکومت څخه هم امدا غوښتنه کوي چې خلک مکتبونو ته ولېږي او مکتبونه پیوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندی و لگوال
امریکا کمپانی تا زدگ مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر فزای کنان آزم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مره نمیم
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني
تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي دا کار نشي کېدلی ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ راکړو
نن ام د موضوع چیرون ملتیا موکړی قدرمن دوستانو یو شمیر افغان میرمنی وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه وو ورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دی بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مره نمیم
د پلار مړی مې ونه لید د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم له واده مې لس کاله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم خوښي مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځئ
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاروي د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته د لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیان نه وي دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
و تو چی اشاره کرده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا کجا هست
خون که مسوده وایی چه دیخ پل دست کورانی لیدلی چه کلم گور رو دکری یوازی میلن نه دی کورانی طول غری دی دی پا جوان که دست مداخله که وی چغل انسانی چو کارتس خبیرون وی
طول اختیار دی خسرگنی وی که وایی چه لار شی عدیزی که خواخی نوی نه اجازه نور که بدبخت نه ده دی موگ یو غیره منل شوی دی ارخ دی چه دی نو خلکو ترمنز دا خب دوی نلری فقط اجازه دی خوان ده فکر کنم دی اسلام نظر نه هم چه که خوان دو غاری چرت اجازه ور که خطلی شی که نه بیا هم چرت چه خوان دو رضایت وی بیا کورانی باید که مداخله اونی که خمو برخص دی و خوان تو زیر طول دی خسرگنی کورانی ور تا خوان شی که خواخی دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که عربل ناری ندی پا فامیل که نو دوی کل اختیاردار دی و شخص که گی بدبخت آنه دی خبری خوشتر بکیم
چوم را انجلی تر فشار لاندی چوم را زوری گی چه دی سر دست یو چلان کی گی لکه داتی یو آخیستل سوی جنس وی
طبعا نو دی دوی فیو استاب خرید فروش کی گی نو مغا دی خبرم داده چی آخیستل سوی جنس خودی زکش دی مقابل که مغا ناراو والوار چی ور کرده نو طبعا اما والوار ورکول دا زمینه برابروی چه دوی دست فکری پیشتیم یو متا دا یو جنس دیم پا رقم چی دیو غاڑی اما رقم باید دوی امالو کیم
کلا چی او انجلی دست یو کور کې لویږي دې ته خپل څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر څو ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه خبر نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا شی چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلې یو دفعه لاړله بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه واغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښته دي؟ خراب اقتصاد بارزښته ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامته هم نه وي، همیشه ملامته ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامته ده او لور اشتباه کړی د خبرو دی اورېدلو نه په امان کې اوسي یا د نور د ژوند نه تېرېږي، نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه وای، په دوی د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کاري هماغه بری وي، خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپل لور کینې نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغه ناوې ته ور سپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو دلی چې د خسرګنې کور ته راشي او بیا د پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کارونه کوي او ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه. که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نه شته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه. همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي، دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیدار شي، په لومړي قدر کې خپل حقوق نه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې
مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ په کې لومړنۍ خاپوړي کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باسه چې یا بال ته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندي نو طبعاً دا روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولی اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري ته به خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې یعنې مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده و بس څوک چې ده ناممکن کار ده یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو دا کار نه شي کېدلی ولې بدبخته نه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي ډېر سخت کار دی
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چارچلن کوي طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی که وغواړي م نسي کولی خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي یا هم دا فکر دی یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم یعنې ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري د یو مال په شکل ګوري
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې په خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي
ډېر زیاته مننه هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي ځکه که یو خاوند خپل میرمن ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت بادشاه ګرځېږي خو داسې که د خپل میرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي نو دا کار باید ونه کړي یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي خپلې میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو څنګه چې ازادي درلوده څنګه چې دنده لرله همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني یعنې په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي زما اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم نور د پلار کور ته لاړ نه شم نور هغه څه سره مخکې باید درلود باید باید نه لرم چې دا ټول غلط دي باید خپله میرمنې مبارزه وکړي
بله ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندې سلامت اوسئ
همچنان بخیر اوسئ
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت بل هغه وجیبای چې دا هغه ته غاړه کی دي تل به پروا پات سیوی دي دغه سید مشران څخه ورته په میراث پات د تر دا وسه پوری زه د سی حالات سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخې به تفاوت ته ګړي.
اغلی نزی وای چې پاک سره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي
چې کله د کار کوي معاش لري تنخواه لري یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي یعنی مالک د یو درآمد ده هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري د خزو په استلاب باندې خپې باندې نه لګيږي بوې مګر مجبور ده د خاوند د پاره دغه د فرمایش د پاره د غوخه هغه په حقي که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي د دې ول عوامر اتحاد باید وشي هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وای چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي ماته د دا رنگ ولې راوړای لکه یو نفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته مې یو رنگ راوړي خزو ته مې یو رنگ راوړي جوړې کې ځان ته کوم خوخه د کومه د خوخه مازی متن پټ کې ور باندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې د رحمت لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده نور مجبور دي چې اطاعت وکي بالخصوص خزي
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي بیا هم مرمن نیزي
بشري حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا او چیرې واک او اختیار خو بيخي لري خبره ده چې ورته ورکوي هلته د چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سراسر عموما دغه ټول امراض دغه ټول احساس د کمتري د نورو خزو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل دا یو بد پایله لري او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي ترلاسه کړي نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده د لختي ده یا د پاکې دي یا ناپاکې دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول وي که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي
دا چې څه باید وشي چې د کور مېرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي دا هم اغلی نیازی راتوي
حل لارې ډیر ساده ده ډیر اسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه چې خپل د خزو سره ښه وکړي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آگاه کو د خزو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قایل سو زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدنی په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاسته راوړنې زیات خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځو ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول سره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوی اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي تا حق دي، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شي چې دا مې څه بد وکړه، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور او پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستاسوبن په ډیرو سختۍ سره تیری کې هم خود ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند خې، ستا د انګور ژوند خې، د هغوی لپاره قرباني ورکه. خو مجبور یو، نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قرباني لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعده کو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څه خبر خمنسي او خجوند ولري. د خجوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي ولاري نه ټول راضي. دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو د خجوند کول د پاره راغلی، یواز د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو، د وساینې د پاره هم راغلی یو چې ځان هم وساکو، خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدرمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ਬੰਗੜੀ